وخت چې مونږ په کورو کې ناستو تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه ښځې چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه ده، خپل د اولادونو مصارف ورکوي، د هغوی په ژوند کې تابند تغیرات راځي. نو صحیح ده چې ښاغلی مجاهد په وار وار وویل چې مونږ دوی ته ماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلل، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش په یوه میاشت کې تاسو صدر کړي، څه رقم په دې معنی چې دونه یې کټ کړي دي، یعنی درېیمه برخه یې تاسو صدر کړي ده، د یوې میاشتې معاش درېیمه برخه. مخصوصا ما ته چې زه په یوه دولتي اداره کې ما کار کوو، ما ته د دریو میاشتو معاش د یوې میاشتې په اندازه باندې راغلي ده چې هغه زما دپاره اکتفا نه کوو. دا یوازې دا خبره نه ده چې د معاش خبره واوسي، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان یې له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله
فوزی جان، ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو ته ستاسو کیسې هم ووایو، خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده، خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل شو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړي؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې دا، مخصوصا موږ چې زه خپله شخصا وخت چې ما خپله دنده له لاسه ورکړه د ازادي بیان په برخه کې، ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایک تر شا کېناستم، د خلکو غږ مې پورته کوو، د عدالت خواهي غږ مې پورته کوو، د خلکو ستونزې مې مسؤلینو ته اورولې. وخت چې ما څخه محرومیږي، زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، له هغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په 20 ورځ باندې منفک شولم. کله چې لامل پوښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوئ. په هغه نه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما معاش تر اوسه پورې نه درکړل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ صرف ټول زما خپله په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتله، کوم ګروپو کې چې وو، مثلا موږ حرکت خودجوش زنان ګروپ کې همدارنګه جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقتدر، ډېر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ 1000 افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نه شي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجمې کړو. زه خپله یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته له یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر د رهبری غړیتوب لرم. موږ سره کېناستو، مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو تر څو مونږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ بندوو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو، او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي نور غږ نه پورته کوو. اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري که چېرې غږ پورته کړو، هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کېږي او د دوی حادث په ځای ده. زمونږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي، وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کېږي او منفقي ته مو تصمیم شته. دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هېڅ نه علاقمندي نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت، د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو، نورې لارې مو غوره کړې. مثلا په سربسته ځایو کې مونږ لاړو، مدرسونه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پرېږدي چې هلته داخل لاړ شئ. که چیرې ووایه مونږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو، موږ به یو یو نفر یو یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایه مونږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو، هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو. دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو، نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده. په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به نه کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. زما دپاره څه شی پاتې نه ده. شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه یې مو وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده. تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. که وژنې من بیا د راشي ما هم ووژني.
فوزیه جان، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
تفصیل وکړئ. زه دا هیڅ ماغه نه منم، بیا رابطه نه منم، ځکه چې مخکې نه مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود. تظاهراتونه شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال و، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغوی هم کارمند تلویزیون و، د یو خصوصي تلویزیون تقریبا 15 کاله کار کړی و، ما هلته کار کوو. حادثه ورته پیښه شوه.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ شو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دقیقا، دا یو څه وایم عامه خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون دپاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې ډاریږي خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې به مو داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر اخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی. ډېر داسې شوي دي، یعنی هغه نه ده. له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده، هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي، کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځای نه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه په ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسه نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود دي.
مننه فوزیه جانی، له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. صوفیا اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صوفیا جانی، تاسو واوریدل چې فوزیه جانی وویل وای دوی د پیاوړو ښځو د خوځښت یو غړې ده چې په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی دغه نوم واخیست. آیا تاسو هم د همدغه سی یو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
ولی او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم.
د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیا جانی؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه د فونه فوزیه جان خو ویلي د منګه هدفونه عمده هدفونه د دې خزه انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ټول او هغه دې د منګه عمده حساسي هدفونه د دې سپای د خزونه دفاع او کو د حقونو نه یو د انجونې د درس نه پاتې دي د وظیفو نه پاتې دي ډېر خلک په دې شیان فکر نه کوي منګه ته وایي چې تاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش تر کوي ولا باور وکړي منګه خپل اته د خپل عمده مظاهره ته سزو شاید ډیر انجونې اوسې اقتصادي د بڼې نه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکړي او راسي مظاهرې ته موږ داسې خلک هم ځان سره داسې انجونې هم ځان سره لرو د موږ هدف دا دی چې د انجونې بې سرنوشته پاتې دي دوی کارونه نشته معاش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دوی ورونه یا همدا مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلې دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونې دوی مثلا منګر ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پر زم کې کاریم کوه او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه للی دی هیڅ کار کولای نسی او منګه کوخه کوه همیشه خپل په هر انوان په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او رژیم ته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدونه او جنبشونه مدلودله واړه یا غاټه
او ریدونکو په مخکښ شدي پروګرام کې فوزیه وحدت چې د شذو د حقونو فعال او خبریاله ده دوی له مشر سره ګډون وکړ او همدارز فعالي صوفیا اوریا له مشر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ ل دوی دواړو څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.